درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو خو لمړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام راړم. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لازیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دی. د کډوالو لوی کمشنری زیاتوي چې له 1980 کال راهیسې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت د مرستو ملاتړ کړی دی. د ادارې پرون پنځشنبه په خبره کړې خبر پانه کې وویل چې د پاکستان له حکومت او خلکو څخه د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې د افغانانو د میلمه پالنې لپاره مننه کوي او هغه ستونزې درک کوي چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ورسره مخامخ دی. د ملګرو تو د کډوالو د اداره زیاتوي چې کډوال لکه د نورو خلکو په څیر د پاکستان د قوانینو په مراعات کولو ژمن دي او زیاتره افغان کډوال په پاکستان کې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 2021 کال کې له دغه هیواد څخه پاکستان ته تللي دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پرون پنځشنبه پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. ښاغلی بینت په جنیوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د وویل غواړي خپل خبره په ډی ټینګار سره پای ته ورسوي چې د حساب ورکولو او عدالت پراخه او هر اړخیز سیستم د یو باثباته ټول شموله د حقونو درناوي کوونکی او هوسا افغانستان د جوړولو لپاره څومره مهم دی. یو ځل بیا د افغانستان زړورو خلکو ته خپله ژوره مننه او قدردانی وړاندې کوي چې لا هم په خورا زړورتیا او صبر سره د ستونزو په وړاندې درېږي. په دې کانفرنس کې چې سیاستوالو او نړیوالو استازو ګډون درلود د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د حساب ورکولو د چوکاټ ته نشټوالي په اړه خبرې وشوې. ګډونوالو د قانوني ګامونو د اخیستو اړتیا په ډاګه کړه ترڅو د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارټاید په توګه وپیژندل شي چې د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځورونې څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوه اړخیزې اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کوي. د تاس خبري آژانس د راپور له مخې پوتین پرون جمعه د قزاقستان په استانی کې د ډلهیز امنیتي تړون له غونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نشي لیدل کېږي. د وویل نشي کولی له دې واقعیت سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات لور روان دي. د همدار ازول چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره دوه اړخیز اړیکې لري او دا اړیکې به نورې هم پراخې شي. د ایران او دریو اروپایي هیوادونو د خبراتورو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګند کړه. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې ټاکل شوی دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکچي مجید تخت روانچی نن جمعه په جنیوا کې د برېټانیا، جرمني او فرانسې له استازو سره وګوري. اسرائیل او د حزب الله ډله یو بل د اوربند پر سرغړونې تورن کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل صدری اعظم اعلان کړی چې پوسټ یې امر کړی چې د اوربند د ماتیدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي اتحادیې یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل پوسټ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي دي چې د حزب الله ډلې د منځني واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. او د آسیا د کرکټ تر 1900 کلونو د کښتو لوبډلو یو لسم پړاو سیالۍ نن جمعه د افغانستان او بنگلاديش په سیالۍ پیل شوې دي. د دې مسابقې په چا افغانستان ګټلې خو غوړې ګڼلې چې لوبډای باولینګ یا توپ وهنه په خپل وکړي. تر دې شی پوری د بنگلاديش لوبډلې په داسې حال کې چې نه لوبغاړي للاس ورکړي وو په 500 ټاکل شو اوورونو کې 228 منډې کړی دی. یعنی په دې حساب افغانستان ته 209 وشمنډي هدف ټاکلی دی. افغانستان بیټنګ پیل کړی دی او تر دې دمه په یو اوور کې 3 منډي کړی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د ازادي په چپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف او قب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو. افغانستان ته د روسیې او چین د ډیپلوماټانو د سفرونو موخې څه دي؟ له څو اونیو راهیسې چې په امریکا کې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه انتخاب شوی دی، د چین او روسیې چې دوه نږدې ملګري دي، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې د ډیپلوماټانو تګ راتګ ډیر شوی دی. د روسیې د ملي امنیت سلاحکار سرګی شویګوی د دې اونۍ په پیل کې په کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له حکومت سره یې د ولادیمیر پوتین د ملاتړ پیغام شریک او لزان سره کابل ته وړی و. بل پلو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازی یوشونو یونګ پاکستان او ترکمنستان له لارې له سفر وروسته کابل ته لاړ او طالب چارواکو سره یې د اړیکو د پراختیا او همکارۍ د لا تقویت په اړه خبرې اترې وکړې. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ټرمپ د حکومت پالیسي به د افغانستان په اړه باندې چې روسیا او چین هڅه کوي له طالبانو سره روابط لا د پخوا پرتله نږدې کړي څه به وي، خو دا معلومه ده چې له دې وړاندې په ځانګړې توګه ډونالډ ټرمپ په خپلو کمپاینیزو ټاکنو کې هغه کوم کمپاینونه چې د ټاکنو لپاره په لاره اچولي او په هغې کې ویلي وو که چیرې دا واک ته ورسیږي نو هڅه به وکړي چې په کابل کې په ګرام هوایي ډګه اډه بیرته ترلاسه کړي. خو دا سفرونه چې د چین او روسیې ډیپلوماټان افغانستان ته کوي په څه معنا دي؟ نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. اوریدونکو مګر مېلمانه هم لرو چې د دوی تبصرې او تحلیل به په دې موضوع راخلو. مېلمانه هم راسره شته، په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جهانباز او د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ راسره په خبرونه کې دي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. راسخ صاحب، که تاسو راته په پایل کې وایسته ستاسو په ان باندې ولې د چین او روسیې استازي په دې روسیې کې افغانستان ته سفرونه ډیر شوي، په ځانګړې توګه لکه لنه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر شوی دی؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم، چین او روسیا یو ځل بیا په دې تشویش کې دي چې غربي نړۍ او بل خصوص امریکا به د څنګه چې خپل ترامپ خپل انتخاباتي مبارزاتو کې دا وینا یې کړې ده او دا تعهد یې ورکړی چې زه یو ځل بیا که چیرې قدرت ته ورسېږم د بګرام اډې ته یا د بګرام نظامي اډه به بیرته دوباره نه د نظامی ادرس جنگونو للارې بلکې د یو تفاهم للارې به بیرته زه د طالبانو سره د دغه اډه چې یو مهمه اډه ده دا به زه بیرته ترلاسه کوم او دا به د امریکا د استخباراتي او نظامي چتر لاندې به راولم. نو بنا ان تاسو بهتره معلومه ده چې په شل کلنه دوره کې چې امریکایان په افغانستان کې وجود لرو دی د دغه د امریکا د ماتولو دپاره روسان او چینایان د طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې لرلې او کومکونه کړي دي. نو بنا ان زه ویلی سم د چین تشویش همدغه دی چې دوی څنګه وسي کولای د امریکا لپاره معاونې جوړې کړي او روسان تلاش کوي چې طالبان له ځانه سره ولري او چینایان په دې تلاش کې دي چې د افغانستان مدنیاتو باندې دوی سترګې ګنډلې دي، د هغه مدنیاتو باندې دوی سرمایه ګذاري او هغه مدنیات دوی خپل دی اقتصادی چتر لاندې راولي. نو بنا ان افغانستان جغرافیا او د افغانستان استراتیژیک نقطه چې په آسیا بر اعظم کې ډیر مهم دی، دغه استراتیژیک نقطه زمونږ د دغه دوه ابوالقدرتونو اوس چې درې ابوالقدرت سوی دی د دوه د ټکرونو او د اقتصادي او سیاسي مشکلاتو له اثره دی چې موږ په دغه ناخواله او په دې بدبختیو کې لاس او ګریوان یو.
راسخ صاحب، که چیرې د افغانستان جغرافیایي موقعیت د روسیې او چین لپاره دومره مهم دی خو له دې وړاندې د امریکا لپاره به هم مهم و، ساسي پان باندې که چیرې دا دومره مهم موقعیت دی او افغانستان دومره مهم و، ولې امریکا پریکړه وکړه چې ووځي چې اوس بیرته غواړي بګرام اډې ته ورشي؟
یا په نظامي بهانو باندې راغلل، ګرچې دوی غوښته دي الازاد ظاهر شاه له دورې نه تر داود خان پورې دوی هلته په دغه جغرافیا کې درې اډې دي هغونه غوښتي چې موږ اقلن اوسو کولای د روسانو او د چینایانو د استخباراتي مبارزاتو په وړاندې دوی هلته هسکې ولري نظامي اډې ولري. مګر شاه الازاد ظاهر شام په باندې متوجه او داوود خان دغه ډیر ور نه کړلې پیدل چې دلته د دوه ابل قدرتونو د جګړې میدان باندې به د افغانستان مبدل شي نو بنا دوی دغه په دې خپل پروګرام کې د اسامه بن لادن د عملیاتو یا د تروریزم د کړو کم عملیات چې په یولسم د سپتمبر په دې دوه بلډنګونو باندې او په امریکا باندې بعد هغه د بهانې تر چتر لاندې دوی نظامی یرغل وکړي په افغانستان که چیرې دوی واقعا اوس هم زه فکر کوم چې د طالبانو سره دې روغې جوړې ته به دوی رسیږي چې په یوه لاره باندې شاقلا د دوی حضور په افغانستان کې د افغانستان د باسازۍ او د اقتصاد په لور او د امنیت په لور کروان شي خو زه په دې باندې مطمئن یم چې غربیان دغه ستراتیژیکه نقطه یو ځل بیا چې په هر قیمت وي دوی غواړي چې دا خپله اډه بیرته نظامي اډه ونیسي او دغه د چینایانو د روسانو د ځپلو او د دوی د مخنیوي دپاره
ساسی پان باندې فکر کوي امریکا به مخکې خو په کمپاینونو کې چې ډونالډ ټرمپ یو څو ځلې دا موضوع یاده کړې وه چې دوی به د باګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي یا غواړي چې دا کار وکړي خو ساسی پان باندې د اوکراین جګړې په شتون کې په غزه کې د جګړې پراخېدل که څه هم په لبنان کې حزب الله ډلې سره اوس اسرائیل اوربند کړی دی خو دغه په منځني ختیځ کې یو جګړه روانه ده په اوکراین کې جګړه روانه ده د ټولو جګړو په شتون کې به امریکا دومره دلچسپي ولري چې د افغانستان په اړه باندې لاړ شي یو ځل بیا هغه هوایي اډه واخلي یا هغه اډه ترلاسه کړي
ګوري د غربي نړۍ لپاره بالخصوص د امریکا لپاره د افغانستان ستراتیژیک نقطه نظامي نقطه د چینایانو د زپلو او د ورسانو د ماتولو لپاره دا ډیره مهمه ده ګرچې زویل تم کچیر امریکا یو د لیبیا دوی د بګرام اډې باندې حاکمان شي دوی ورسانو ته ډیر لوی در سر جوړول شي چې همدغه افغانستان د جغرافیا له حضرت اتا چینایانو ته او په زمن کې دوی هغه د راکټونو او د استخباراتي عرب فاصله ډیره لنډولای شي نو بنا ان جګړیز حالات خو په دغه سیمه کې جامدغه له درته شروع شوی ده په دغه بیچاره او فقیر ولسونو باندې کڅه د عربان دی او که مثلا د افغانستان دی مګر د دغه نظامی تعرضونو په اکل څنګه چې اوکراین کې دوی د ماتې سره مخامخ دی غربي نړۍ نو روسان په دې کې ډاریږي چې کچیر دوی افغانستان ته راشي او دغه حضرت دوی بیا هم یو بل زاویه یا یو بل د جګړې دریز ورته جوړه کی بیا ورسان ډیر زر ماتيږي او د مشکلات سره مخامخ کیږي نو د هغه مشکلاتو د رفع کولو لپاره ورسان غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکه ولري اته نظامی راکور کړو کی تر څو طالبان د تشمن کی چې امریکایانو ته د نظامی اډې درشل کې قراردادونه ورسره ونی کی او یو ځل بیا امریکا را نشي په افغانستان جغرافیا کې چې دا تک نظامی اډې ولري دوی ته بلوي زیانونه به مخابقه
په ټوله کې دغه تشویشونه چې د روسیې له افغانستان لار خدي بیرته هلته امریکا غواړي چې د باګرام نظامی اډه ترلاسه کړي په ټوله کې د دې ټولو سیاستونو ګټه د طالبان حکومت ته څه ده
ګوري به اصلا که داسې وایي چې طالبان لکه درته قدرت ته ورسېدل ګټه دا ده چې کچیر غربي نړۍ سره بیا هم طالبان اړیکې ولري د افغانستان د ولس په خیر به مګر ما د تاریخ په صفو کې د روسانو سره سونه چې موږ نږدېوالی پیدا کړي هماغه تاثیرات وو چې زمونږ وطن زمونږ ولس د تباهۍ سره مخ شو او غربي نړۍ مخکې انګلیسانو اوس غربي نړۍ بالخصوص امریکایان نه غواړي چې په افغانستان جغرافیا کې د روسانو لاس دلته ډېر نغښتي او یا د چینایانو سرمایه گذاری او پلانونه د ډېر جا عملی بڼه باندې عملی شي نو بنا د دغه دواړو پلانونو په درشل کې غربي نړۍ غواړي چې د افغانستان ستراتیژیکا او دغه معدنیاتو نه ډک یا آسیای میانه دغه سیمه چې ټول د معدنیاتو نه ډک دی په دغه باندې د دوی اقتصادي کاروان تی روان وي.
تاسو د معدنیاتو یادونه وکړه راسخ څه فکر کوي دغه معدنیات چې کلونه کېږي افغانان ورباندې اتکا کوي وای چې د دوی غرونه لغمه یو ډک دی او کچېری دارا اوس په لشي ټول افغانستان ورباندې آبادیدلای شي اوس کتام له چین سره په بیلابیلو برخو کې قراردادونه شوې دي جزئیات کتام نه دي خبره شوې خو قراردادونه شوې دي فکر کوي چینایان یا روسان کولای شي دغه مدنیات له افغانستان وباسي ګوې کوم ته وجېسته روسانو اتا
غاز دغه د غازو د شمال کې چې کوم غازو اتا دوی مخکې سلوخ کاله مخکې دغه شی وویستی او هغه غاز به دوی روسیې ته انتقالوو. همدغسې کوم سرمایه ګذاري چې روسانو په ننګرهار کې مثلا وادي د ننګرهار جوړ کړي فارمونه یې جوړ کړل شی د دغه د مالټو او د مثلا د زیتونو د فابریکې غوړي دا اکثرا روسانو ته تلل. نو بنان زه ویلی چې روسان په دې جغرافیا کې او څه سرمایه ګذاریګانې کړې وې، مګر اوس غربي نړۍ د دغه دپاره چې په دغه تیلو او ګازو باندې دوی حاکمان چې پاتې میانه کې په ترکمنستان کې په دې سیمه کې دغه ګاز او دا تیل چې دی او یا نور دغه معدنیاتو باندې دغه جګړه ده چې اقتصادي جګړه ده چې موږ د ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي یاستو. که چیرې موږ یوه خوا سره ډېر نږدې اړیکې نیسو بله خوا مزفي، او که چیرې روسانو سره نږدې کېږو د غربي نړۍ له ادرسه موږ ځپل شوي یاستو.
نو ستاسې په باور باندې له دې مخکې چې مجاهدینو یې دا کوله چې دوی وتوانېدل روسان مات کړي، بیا له هغې نه وروسته اوس طالبان یې دا کوي چې دوی وتوانېدل غربي نړۍ ته یې ماتې ورکړي، دوی په خپله خوښه تللي دي او څه چې په افغانستان کې غوښتل هغه یې ترلاسه کړل بیا لاړه، او اوس بیا چینایان روسان څه کوي چې د خپلې اقتصادي موخو لپاره افغانستان ته ستانه شي؟
بالکل همدغه د خپل اقتصادي او د خپل د وطن ملي ګټو ته دوی ژمن دي، نه د افغانستان د ولس بیچارهګۍ او فقر او بدبختیو سره کومک کول یا د اوس اقلم دی وډوړی ورکولو یا د یو نظام جوړولو، نه اصلا زمون گاونډي ملکونه او بالخصوص چین او روسیا او غربي نړۍ دوی خپل منافع لري، مګر دا زمون د مدبرو رهبرانو دنده ده چې من خپل ملي ګټې څنګه د چا سره د خرج د وطن د ترقی او د پرمختګ په لور روانه وایسو او خپل ملي ګټو ته څنګه ژمن پاتې شو. خو زه یایم چې دغه د روسانو راتګ افغانستان اشغال کول دا هم د همدغه غربي نړۍ د پروګرامونو سره سم مخته لاړی، او څنګه چې غربي نړۍ راغی بیا د دوی د دښمنیو اخطار شول چې دوی و چې پلان و چې فقط یو د بل غچ اخیستی، روسانو نه د ویتنام غچ امریکایانو اخیستی په د جهاد په نامه، بیا چې ورته غربیان راغلل روسانو هغه غچ بیرته دوباره د غربي نړۍ نه واخیسته. اوس جګړه د دوی دی، خو مګر دا زمون فقیر ولسونه او فقیر ملک د دوی دی اهداف قربانی شوی دا مونږ تباسي وي.
ډیره مننه کور ودان راسیخ ست تاسو به تر وګرز خغلی غوس جان با سم سره په خبرونه کې وصل شوی دی. جان با سپ تاسو مستری مشي په خیر غلی، تاسو ډیره موده په روسیه کې ډیپلوماټ پات شوی یاستي او د روسیې وضعیت لټولو خطا ستا معلوم دی. ساسي پان باندې اوس مهال چې په امریکا کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ته رسیدلی دی او په جنوري کې خپل کار پیلي، څه فکر کوي دغه سازي چې تګراتګي افغانستان ته ډیر شوی د روسیې له خوا هم ترنګ تیر ورځ چې سرګي شوی ګوی افغانستان ته تللی وي او پیغام ځان سره وړی و چې ولادیمیر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی د طالبان له حکومت به ملاتړ کوي، د خبرې بخکاره کړې ده. دوی څه غواړي له افغانستانه؟
ستلم شي هغه له فريده سيال تاسو ته ملمنو ته ټول ته سلم شي وایم، او هغه کسان چې موږ اوري از ما غاک شته دي
میره باندې و ساسي غکلر
منم دا سی یو پیغام چې تاسو ته اشاره وکړ چې ولادیمیر پوتین به د طالبانو څخه ملاتړ کوي، تر هغه ځایه چې ما لوستي دي مواد دا سی یو خبرې په کې نه ده. هغه ویل شوی دی چې په ټولیز توګه غواړي چې د اوسني حاکمیت سره اړیکې وپالي، او مخصوصا د تروریزم او د مخدره توکو سره د مبارزې په قسمت کې به دوی سره هغه کوم اتحادي عمل کرد کوي او د دغه اقداماتو به هرکلی کوي. په ترتیب روسیه څه غواړي؟ تر هغه ځایه چې ماته داسې ښکاري روسیه خپل په چلند کې په خپل پالیسی کې کوم بنسټیز بدلون نه دی راوړ. روسیه تر اوسه پورې هم حاکمې ډلې ته په افغانستان کې د یو شبه نظامي د نه اټکل وړ ډلې په توګه ګوري، او په دې سر خلاص دی چې دا ډله صحیح ده چې دوی په ادبیاتو کې خپل وار په وار دغه کاروي چې دوی د افغانستان کنټرول اوس لري، دوی په ځان اوس هغه یو امنیت دی، او دا خبرې عمومي سیاسي ادبیاتو کې دا خبرې شته. خو په عین وخت کې د دوی چلند ته په کتو دوی یو تعداد انتظارات لري، د طالبانو څخه. البته دوی توقعات او انتظارات هغه څه نه دي لکه غربي هیوادونه چې لري. د یو خوا خو دوی او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې فکر کوي او داسې یو کړنلارې غوره کړې ده چې غواړي طالبان دننه تغییر وکړي. هغه کوم بدلون که دوی کې راځي نو هغه دی داسې متدرجن او طبیعي راځي د دوی په قول. د بلې خوا دوی مشخصې غوښتنې لري، هغه دا چې مثلا د اوس د ښاغلي سرګی شیګو چې د روسیې د فدراسیون د امنیت شورا منشي دی، چې دی تللی و، دی د دې لپاره نه و تللی چې لکه څرنګه چې ډېر تبلیغات په رسنیو کې وشول مختلف و، هم هغه رسنۍ چې مخالف دي هغه هم چې منظری دی هم هغه څه چې ډېر موافق دي. ښایسته ډېر تبلیغ دې ته وشو چې دا وښیي چې دا ډېر یو لوړ پوړی هیئت و. په اصل کې اغلی سیال دا هیئت تللی و چې یو پیام ورسوي خاغلو طالبانو ته. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې د یو خوا د طالبانو نه ځینې غوښتنې شوي دي چې دوی به مثلا یو څو کسان چې د روسیې تابعیت لري او د داعش غړي دي دغه باید دوی ته وسپارل شي. یو بله دا چې هغه کوم خونړی برید چې شوی و په مسکو کې په کروکس هال کې د مسکو په څنډه کې تاسو خبرې سه چې هلته تقریبا یو سل څلور کسان قرباني شول او څه پنځه سوه کسان ټپیان شول او څه کسان لا تعید هم دي. هغه وخت د روسیې د فدراسیون د امنیتي د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف داسې وویل چې دغه کسان دغه ترورستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړن اخوا تجهیز شوي تمویل شوي او بیا د ترکیې د لارې نه روسیې ته راغلي او عمدتاً لکه تاسو شو پوهېږي د تاجکستان اخوا و. نو په دغه اړه هم د طالبانو نه یو څه معلومات ورکړل شوی دی د دې لپاره چې د روسیې په قول چې هغه جنایي روسیې چې د دوی په اړه پرانیستل شوي دي په روسیه کې هغه تکمیل شي. دا دومه غوښتنه. درېیمه غوښتنه یې دا ده چې تاسو پوهېږئ چې د دوهین د تړون په ترڅ کې هلته یو ماده شته ده چې طالبان مکلف کېږي چې متحده ایالاتو سره تروریزم سره د مبارزې په ترڅ کې به یو سره همکاري کوي. روسان غواړي چې عین اوکراین دوی سره هم وساتي.
په بخنه سره جانبا صاحب، تاسو څنګه چې مخکې یادونه وکړه، دغه کسانو چې د روسیې تابعیت لري او د مسکو په څنډه کې د هغه کنسرت باندې چې برید شوی، د دوی باور داده چې دا کسان په افغانستان کې دي، ځکه دوی غواړي له طالبانو سره د غوښتنې له طالبانو ده چې دا کسان ورته تسلیم کړي. او په دې کې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دوی لکه څنګه چې د امریکا سره یو تړون لري چې د توریزم په مبارزه کې ورسره مرسته کوي، د روسیې اندېښنه له افغانستانه څه ده چې داسې یو تړون دوی هم غواړي ورسره لاسلیک کړي؟
کزم پریکړه وزم لیک ترتل هغه خبره به تکمیل کړم. ما لسنه ویلي چې هغه کسانو چې برید کړی دی هغه د افغانستان نه، داسې خبره نشته. نور ترورستان دي چې د داعش غړي دي، هغوی د روسیې تابعیت لري او طالبانو نیولي دي. روسیې دا غوښتنه کړې چې دغه کسان روسیې ته استرداد شي. په عین وخت کې یو شی بل روسانو غوښتی دی چې هغه هغه عملیات که چېرې طالبانو امریکایانو سره د توریزم یا د ترورستانو د ځپلو په خاطر کړی روسیې دي، دغه معلومات یې هم هغوی سره شته. البته دا د روسانو غوښتنې دي، دا چې طالبان به دې ته زړه کړي که نه، د دې نه ډېر شیان دې ته ډېر شیان تړلي دي چې بیا د روسیې دریځ به دوی په مقابل کې څه رقم کېږي، کوم دریځ به دوی نیسي. اوس ستاسو د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې به ووایم چې روسیه وار په وار د دوی امنیتي نظامي استخباراتي سکتور وار په وار وایي چې په افغانستان کې روسی ډلې ټپلې شوې. په افغانستان کې د افغانستان د غریب څخه د دوی په قول منځنۍ آسیا ته روسیې منافع او روسیې ته تهدیدونه شتون لري. دغه فقط دغه لسو اخرو ورځو کې تاسو حتما پام دی څاري چې هم د مستقلو مستقل مدافعین هیوادونو هغه سکرتر جنرال لیبیدیف هم همدا شی وویل، هغوی حتی وویل چې د افغانستان په شاوخوا کې به امنیتي کمربند را جوړ شي چې تاجکستان دا پیشنهاد کړی دی. بیا د ټولګټو هیوادونو دغه سکرتریت دا وړاندیز د ټولګټو
افغانستان منځوي کړي کنه دوی غواړي چې افغانستان کې دغه ډلې ټپلې چې په زلونو طالبانو رد کړي دي چې دلته داعش نشته، دوی داعش له منځه وړی دی، د دې سره طالبان مبارزه وکړي.
دسته ده که آقای سیال زما پر نظر چه افغانستان خو طالبان رو انزوا تقابل نه دنیا. دنیا دخپلو منافع پر بنسط عمل کنی. پدی دنیا که دسی حیوات نشته چه زمونگ استاس دستر گو عاشقان یا عارفان رو سید. دا مونگ پوری انگلی، مونگ افغانان پوری، او داخل طالب پوری که چیری دیکی نیفتیا شیرازه فترت افغانیت و سیگی دوی باید دیت از رخی که چی در طول افغانانو زر لاست راولی. زر در قدیم آنانه چی در رشی طول دی حکومت که شامل که. نخیر، در افغانستان هاگا تاریخی کلن لاره تا، هاگا تاریخی ارزکتو تا دوی پا موزدی. او دسی او حاکمیت را منسته که افغانستان که چی آقا مسئول و سیگی، مشروع و سیگی او ملی و سیگی. آیا اوسنه حاکمیت پا افغانستان که در ادری امسر لری؟ خونی لگی. آیا افغانان تاسو مثلا در افغان یا تکره افغان بیرگری باید خپل ځان په دی نظام که طالبانی نظام که پوری خونی دی زیوینم نبینم آقای جنرال سبی مینی خونی دی دی خود طول لاری بندی کری او فقط طالبانیزم یک اما یک تازی خودسری جاقلبی در این حاکم کلی پا پاکستان. نو دنیا دی تا پا کتو دوی تاریخچی تا پا کتو دوی کرنو تا پا کتو رو فرده کسی چلن کرد. دا دنیا مونږ انزوا ته نه یو. دوی دغه حاکمه ډله خپل چلند سره، خپل نامشروع چلند سره، نامطلوب چلند سره، غیر ملي چلند سره، غیر مسؤول چلند سره، اوس یو نظام چې دوی ورته نظام وایي چې هغه د قانون پر بنسټ رامنځته شوی نه دی، زور په منځ د زور په مټ او د یو معاملې په ترڅ کې رامنځته شوی دی. اوس داسې یو حاکمیت سره به تتلو
یعنی پټول کې جان با سپ ساسې په نظر باندې د چې روسیا راځي اوس افغانستان ته استازي را لګي په ډول نه ډول خپل ملاتړ د طالبان له حکومت اعلانوي، یا که د چین استازي راځي قرارداد کوي یا دوی ته دوی سره اړیکې پالي، دوی په دې پوهیږي چې دا لکه څنګه چې تاسو د حکومت ځانګړتیاوې تشریح کړې دا ټولې ځانګړتیاوې پکې شته، خلک پکې خپل ځان نه ویني، مختلف قومونه پکې نشته، مذهبونه پکې نشته، ده خو دغه هیوادونه د خپلو منافعو لپاره دلته راځي. همداسې ده،
بالکل 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 همداسې ده. هیڅ هیواد زموږ د حالاتو دپاره کوم ماتم نه لري،
جان با سپتا سی در روسیه موخی تشریح کردی، بیا چه فکر کردی چه چین پا چه پسی ده؟ چین ده چلا پر افغانستان سر دوباره
جسمی لری؟ اینی کار، چین دیر لوی پراختیایی پروژه لری پسی ده. افغانستان که در افغانستان پر شاو خواه که پاکستان که گوگر تا لارا سیپیک جورا ول ایغوران و تحتیب یو عالم نوری، اگوی هم دو امدر دو خپل منافی دو خطره شتا حاکمیت سره حاکمانو سره په کابل کې په قندهار کې غوډه یو کستل دی اوس د دوی یو استاد تر حتی قندهار چې د سیپکو د ګوادر مسلې حل ته راحال کی او پاکستان هم چې اوس په رقم تزبیانی جګړې کې د سره کې شوی دی د جورجیا نه حل ته پیښ دوی در دې هر کې وا چې د دې چې موږ په پنځه واقعیاست او په کپو ولاړست دنیا خو دې نه ده، دنیا په توسعه په حالت او در حاکم دل سر دی یا واقعیت البته مونتا که باتی خیلی اکتیار اما در دنیا در پر در یا اینی واقعیت نیست در قرار
در طول که بخینی سر جان باسه در چه در روسی و چین استازی دست بخکره رو افغانستان تا تگره تکی تامل کی چین التا پروژی اخلی در مادنون و قراردادون لسدی کی ده او دول تامل نده؟
بلکل ده تامل ده، خو اڈی که سیاسی نیدی اڈی که رسمی نیدی دنیا الانوی چه در حاکم دل پا افغانستان که در افغانستان رسمی نظام ده متوجه هستی اوی در رسمی دولتی پروتوکول نورکه کنی ورکه بی هر هوکړه هر هوکړه چې دوی سره په لاسلیک شي هغه حقوقي پایلې نه لري نو په عین وخت کې پوهیږي چې دوی سره باید تعاملات وساتي ځکه چې افغانستان خو یو دولت دی یعنې منظور مې دولت دې معنا ده چې دا خو سیاسي تاریخي جغرافیه ده دا خو څوک پرې تکیه کولی نه شي نظام هلته مشروع
مننه کورمدان راسیخ تب که تاثیر تا وایست لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي او جانباز صاحب هم په افغانستان کې د روسیې او چین دواړو مخې تشریح کړي چې دوی په خپل منافع او خپل ګټو پسې راغلي دي اوس که ډونلډ ټرمپ بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شي او وغواړي واقعا د باګرام اډه خپله کړي ستاسو په باندې دلته د روسي چین او امریکا ترمنځ به بیا یو ټکر رامنځته شي
ګوري ټکر خو سل په سلو کې مونږ په دې ټکراتو کې زموږ وطن په دې ټکراتو کې مونږ تباه شوی یاستو دغه د تاریخ په صفو کې د ترقۍ د پرمختګ کاروان نشي پاتې یو دمدغه ټکرات ول خو زه یې لایم کچیر پر موږ وړي د دوه هغه پریکړه چې دوی د مولا برادر په امضا شوی ده د هر هغه پریکړه په تطبیق کې دوی حالت لیکل شوی د امکان د چې دوی نه تنا یو اړه بلکې درې اړه باید هغه څه چې دوی وکړه کړی ده هغه بیرته د هماغه پریکړه له ادرسه دوی به بیرته هغه ترلاسه کوي او هغه څه چې دوی پریکړه کړی ده هغه به عملي بڼې باندې به عملي کیږي ددنه چې طالبان د هماغه پریکړه په اثر باندې دوی کابل ته راغلي دي او دغه د دولت په ګدۍ ناش دي او جمهوریت دوی قرباني شو دوی ته قرباني کړله نو بنا هم زویلای سم کچیر امریکا د خپل د دوه د پکړه د عملی کولو په درشل کې قدمونه پورته کی دا ان د افغانستان د ولس په خیر دی ان د امریکا په خیر دی ان د سیمې په خیر دی
یعنی د دې دوه توافق کډونه چې تاسو وکړه د دې پر اساس باندې امریکا با په افغانستان کې پوزي اډي ولري بیرته باسکر افغانستان ته ستنی
ګوري ګچنا کچیر ډیر غټه اب اډي نه خو بلکې دا چې د 2015 کسانو او یو نظامی اډه بلکې دا نظامی اډه د دوی دوه نه دی دا څنګه دی چې دوی غواړي چې اوس لیبیا ته دا چې 5000 او 100000 اتاکر ولګي او جنگ وکړي نه فقط دغه اډو اتا دا دی چې اته دوه خبرې وي یو نظامی تاسیسات یو نظامی سلاوی بلري او په زمين کې استخباراتي کړي وي فعال وي تر څو د چین او د روسي کړه په دغه جغرافیه کې دوی وتاري خو د دوی اټلان جګړه د دوی دی ګټه د دوی له اقتصاد ته دوی منډي وهي او دا د دوی جګړې د پدغنیمه پیړۍ کې افغانان د دوی د جګړو قرباني شوی دي مقصد مونږ ته نوي شعارونه راوړاندې کوي او نوي بیرغونه مونږ دغه مختلف شعارونه او بیرغو د چتر تر چتر لاندې مخ خپل دارونه دا لا تصور کړم مګر دا دوی و چې زمونږ دغه وطن او دغه ناخوالو ته زمونږ وطن او د توریزم کړي دلته جوړول او د توریزم چتر خپرول په دې سیمه کې دا د دوی د کرونا او د دوی د استخباراتو کړنې دي چې موږ دغه مشکلات سره لاته وګرځو
په ټوله کې راڅخه ساسي پان باندې دا چې روسیا او افغانستان سره دلچسپي لري چین لري امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې دا به وکولای شي باګرام اډه به ترلاسه کړي دلته د طالبانو حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې د دغې درې لوی قدرتونو ترمنځ په افغانستان کې توازن وساتي یا دوی کولای شي چې اداقل دغه درې وړ قدرتونو نه د افغانستان د افغان دولس په ګټه باندې څه چې د غوی لپاره ضرورت ترلاسه کړي او پرې نګدي چې افغانستان بیا د جګړې په میدان بدل شي
ای کاش چې موږ دا چې رهبری لرلې وای چې د افغانستان ملي ګټو ته موږ شمن وای طالبان هم دیو معاملې او دیو اوکړې او دیو پروتوکول لا در سره غلې دي پرونه جمهوریت هم کدي خرجي دولت پر کوو کدي اشرف غني وو کدي عبد الله دا ټول دوی د هماغه د پردو د ملي اهداف او د ګټو د لپاره تنسیو او راغلي دي کچېره واقعا طالبان وو غواړي چې د افغانستان کې ولوي جرګې دایره کړې وای او د لوی جرګې له ادرسه د ټول افغانستان او د نظر اخیسته وای چې موږ د چا سره او څنګه د کوم سیاست او د کوم ستراتیژي له ادرسه موږ غربي نړۍ سره زمونږ په ګټه دی او که شرقي نړۍ سره او کدا یو هغه څه سم نه شي نه یو غیر منطلق سیاست ولوبو تر څو د ټولو ابو القدرتانو د اقتصادي پنګونې لپاره شرایط مهیا کو او هغه پنګونه چې د اقتصاد له ادرسه کیږي کدا غربي کوي کچینی کوي کروسی کوي موږ د منلو وړ وي او د افغانستان ملي ګټه حالت به نغښتي وي او افغانان به یو خوشوندانه په لور روان شي خو زه ویلای سم زمون د غربي نړۍ کړنه او استخباراتي کړي د پاکستان د استخباراتو له درته عموم باندې ډیر زیات تاثیرات اچي او دغه ناخواله ټول د دغه د کړنو هغه مبارزات دي چې موږ په دغه ناخوالو کې راګیر پاتې یو.
مننه کور ودان را سیخ سیب تاسو به بیرته راوګرځم اوریدون کې را سره دي د دوی ټلیفونونه در بر واخلو پښتنې به واورو نو مراته واخلې لکم زې موړي کني ولیدا
ماجی توخیم د زابل ولایت شاجیل ول صالح تاسو د یمن اوریدون کې
مننه توخی سیب ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغله مهرباني توخی سیب که څه پښتنه لري لمل منونه
مننه یو نظر لرم او یو پښتنه لرم نو نظر می داد چې افغانستان د انقلابو کې تاریخ اپریل د لیدل یو جوړی په خره نو څه سوي د مرګو بل په څه سوي نه نو د سردار داوود له کوزه تا رئیس د تر دا اوسه پورې نو دا مشکلات خو بیا هم تر دې را هدا پورې ورو الحمدلله سميږي خو اوس یو لوی مهم شی دا د امنیت ولو کوم خلکین وایي سي وای دا امنیت په ګټو نه د خموږی په ګټو بولو ځکه چې د مرګو بل ورکه سو بمباري ورکه سي په ساد ورکه سي شاد ورکه سي نو دا یو حقیقت ته موږ د دې خاورې اوسېدونکي دا ټول کلونه تقریبا لیدلې دي نو دا شان ټول په خپلو سترګو وینو یو حقیقت ته یو هغه کسان چې خپلې ګټې په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي نو هغه به خامخا په تبلیغات کې
یعنی ساسی پان باندې تو حساب چې ساسی په سیمه کې لکه مخ نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي سول شته ده امنیت شته ده په دولتي دارو کې فساد نشته ده ساسی په سیمه کې خلک د بخا پرتله آرام شوی دي او ساسی د سیمه لپاره د طالبانو حکومت خدای ختمام شوی دی همدا سي ده
نو تر اوسه ټول خو سیمه کې نو امنیت خسته ساسی په دې قائل یاس نوروان حتی امریکایان
فکر کوي په بخښنه سره لکه څنګه چې مخکې دواړو ملمنو یادونه وکړه تیر حکومتونو د معاملو په پایله کې افغانستان ته راغلي دي بیا بیرته ډنګ شوې دي د طالبانو حکومت هم انداسې د دوه د توافق په پایله کې وخت ورسېدل دوی او که چیرې بیا داسې یو معاملې لنډیوالو یا لوی قدرتونو په خپل منځ کې کوي د دوی حکومت به نړیږي تاسو په څه اندیاسې لنډ راته وایي
نو دا خو ممکن ده خو بیا هم دا معامله داسې معامله نه ده چې په هغه کې داسې حکومت رامنځته شي چې دغه ستاسې یو میلمه د هغه عضو و ملګری هم و چې په هغه کې فساد ډېر و بمباری وې مواد مخدر دوی په خپله پرله اړول نو دا په نړۍ کې اول نمبر مفسد حکومت و دا د دوی د هغه غړي و نو دوی هم اوس د طالبانو د حکومت غیبت کوي د خپل د هغه حکومت چارواکي و د دند پر مخ وړي
مننه مننه تو حساب کور و د مکساس نظر واخیسته تو حساب مننه کور د ودان مکساس نظر واخیسته بل اوریدون کې را سره د نومره تو خلی لکم زې ماری کنی ولی
زه یو نظر لرم چې کومې چې تو حساب و ال په تیر رژیم کې مقصد نو دا زه درته په ځغړ دوام چې مقصد نو لیکن یو ته دا مقصد نو د کو خلکو د فیلو څخه څه استفاده کوله ځکه اوس دا بعض خلک وایي چې حکومت مقصد نو تیر حکومت مقصد نو چا ته خپل حق رسېده خپل معاش رسېده خپل تنخواه رسېدله مېرمنو اوس چې بیچارگان په خپل کور کې ناشته کی او د خپل کور سامان خرڅوي دا رقم نو ټول خپل معاش درلود او خپل تنخوا درلود نه څه نه وایمه چې خدای دې نه کوي دا حکومت خپل حکومت نه دی دا هم ښه حکومت دی بد حکومت نه دی ولې دلته اوس د دوی هغه پنسي چې امریکې کانسل کړی دی هغه پیسې اوس د دوی سره نشته دوی دا خلکو ته معاش نشي ورکولی او معاشونه ممکن دي په ښځو باندې بالخصوص دا چې مکتبونه دوی وایي چې مکتبونه ولې
په بخښنه سره د هغه ستونزې دي چې په ښکاره د طالبانو په حکومت باندې نړیواله مور باندې نیوکه کوي چې ښځو ته حقونه نه ورکوي نجونې تعلیم ته نه پرېږدي تاسو که څه پوښتنه له میلمنو لرې موږ نظر واخیسته میره بنې وکړي
تشکر د میلمنو څخه زما پوښتنه ده چې څه ده چې غربي دولتونه دوی سره په کومه اندازه چې باید شاید وي دوی سره مرسته نه کوي.
مننه. ما پوښتنه واخیستله له میلمنو به دا وپوښتو چې لام دغه مرستې روانې دي او که نه دي، ځکه چې هغه د څلوېښت میلیونو ډالرو بسته چې هر هفته او میاشت کې مخکې ویل کېده چې افغانستان ته ځي، که څه هم اوس د هغې په اړه خبرونه نشته، خو په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو واک ته رسیدلی دي د بشري مرستو په نوم باندې یو شمېر یو اندازه پیسې افغانستان ته لېږدول کېږي. خو وروسته به میلمانه په دې اړه جزئیات درکړي. تاسې په تمه اوسئ. بل اورېدونکی مراسره د نومو راته واخلئ له کوم ځای مړي. لطفا د راډیو غږ مو ټیټ کړئ. ساسې اړیکه وصل د نومو راته واخلئ له کوم ځای مړي.
سلامونه تاسې ته سیال صاحب.
وعلیکم السلام.
د راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم، د ما نوم منصور ده. تاسې سره د سویډن نه مې اړیکه نیولای. دما یو شخصي نظر ده.
مهرباني.
دا تیر حکومتونه چې ولاړې نو ټول خلاص شو. یو هم خنو اوس حاکم حکومت هم خنیتی، نو څوک به خی دغه خلق د پاره څوک خدي. دما ژوند دیرش کالو می ژوند دی، پر دا دیرش کالو می په وطن کې جنگ دی، ورور وژنه دی. تر کله به زب پرتا باندې ځغلم، تب پر ما باندې ځغلې. تر کله به زب د خپل خرابې د تا په غاړه اچوم، تب د ما په غاړه اچې. تر کله مخ به کله یو ملت کیږو، یو خلک کیږو. ورور لاس په لاس شي که امریکی دی که چین دی.
منصور جان ستاسې په ان په بخښنې سره چې خبره مو قطع کوم. منصور زما غږ لري لطفا
نه پیر راغلی.
منصور که زما غږ لري پوښتنه مې درنه داده چې ستاسې په ان باندې په خلکو کې په ملت کې ستونزه څه ده چې دوی نشي کولی په یو وخت لوشي اتفاق اتحاد تر منځ راشي؟
او ګوري کچيري یو معقوله دی وای. آی کاش یک ملت دانا می داشتیم. نه یک حاکم دانا. یک حاکم دانا کار نیست، یک ملت دانا کار است. بر ما یک ملت دانا کار است، یک ملت که از حق خود، از حقوق خود، از امتیازات خود با خبر باشن، از خود خبر باشن. ما ملت خو است در اروپا، در امریکا، در دیگه هزار کشور دیگه سرنوشتشان تصمیم گیری میشه، در حال خودشان خواستن.
یعنی دغه چارواکی نړیوال ابر قدرتونه لکه چین، روسیه، امریکا او کاغه طالب چارواکی دی، کاغه پخانی چارواکی دی، د افغان ملت د برخلیک پړه تصمیمونه نیسی، خو د خلک نه په خپل ګټه پوهیږي نه توانم. داسې ستاسو تاسو وای
نو کچیره دموږ مکتب بندي، کچیر د موږ مکتب باندې، کچیر د موږ پانتون باندې، نو هیڅ امکان نه لري چې د ملت داناسي هیڅ امکان نه لري.
مننه ستاسو نظر موږ واوري د کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې دی ویلې. وا یو بل اوریدونکو هم را سره د نومره ته واخلې لکم زې مړی کني ویلې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم سلام افغان صاحب، ستړی مشی پروگرام ته په خیر راغلی. افغان صاحب وخت کم ده، له تاسو لاندې ورو نظر کلری او که څه پوښتنه لري میلمانه شته چې تاسو ته جواب درکړي. مهرباني.
میلمانو ته سلام وایم او تاسو ته سلام وایم، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام وایم.
مهرباني افغان صاحب.
فریده جان خوره، منګه خپل خنه یو ښه فریده جان خوره.
امره مهرباني،
منګه خپل خنه یو پوښی کومګه چیر ته خپل خې یو کنه، نو زمنګ وطن جوړیږي، ګل ګلزار کیږي. بس دې په څه خبره کوم، هغه ما په څه خبره کوي، هغه هغه په څه خبره کوي. هیڅ پوښ موږ خپل خنې یو پوښ ک پنځه ګوته خلکو ته نیسو، یو لږ ګوته بزان ته نیسو کنه. موږ خپل خنې یو بنت فقیر روانه ده. دا د تیر جمهوریت خلک دی، او دا د فلانی خلک دی، دغه آشنا را دو ک خلک زنګونه وخی د بډاګي حکومت او کدا د چشو ک بډاګي حکومت مو زمون خېټه په ډوډه موړو نه چاته تیاجو نه متیاجو پوجو. زغه در په در خوره مې بیندې در په در او جوړ خلک در په در، خزي زنانه مکتبونه ټول بند او پوجو ګډ وډ افغانستان. دا غونه ده چې بس ټوپک په پشاکا وګرځا، نو عوام نه خبر مو وسه پوجو. پریدجان خوري زغون دورس خار کې ګرځم، ما ته خار معلوم دی ننګرار قسم په خوله چې مونږ خپل خنې پوجو.
خبر ہے
زبردست نظر شریکم الحمدللہ و د افغانستان وضعیت نسبت د مخکې نه ډیر ښه ده مخکې کومه تاسو وګورئ د ورځې بل تر 200 کسان 300 400 کسان یوازې د ورځې دی په جنگ کې ژوند د لاسه ورکو نن هغه څه نشته الحمدللہ حالات ډیر ښه دي ولی بعض ستونزې اقتصادي شته دا موږ تاسو په خپل اواره او که موږ تاسو وګورو شل کاله دلته امریکا موجود وه پر زموږ استاذ اقتصاد همدغه د استاذ د رسنۍ د لارې نن د نشرات موږ اورېدلي وو چې خلکو خپل اولادونه خرڅول نو په کار دا دی چې موږ تاسو د خپل وطن د آبادۍ لپاره خپل کار وکړو دا د افغانانو خپل مسؤلیت دی
جان باسب کتا ستا را شو تاسو دا ورېدونکو نظرونه واوریدل د طالبانو د حکومت او همدارنګه د تیر جمهوریت په اړه باندې د پالیسیانو څه ویشلې نظرونه لري څوک لدی حکومت خوشاله دي څوک لاغه حکومت خوشاله خو د ډیرو نظر دا و چې په دې کې افغان ملت ملامت دی ځکه چې دوی نه پوهیږي د دوی ګټه په څه کې ده تاوان یې په څه کې ده واقعا په دغه دومره جریانونو کې په دغه بدلونونو کې افغان ولس یو څه ملامت دی او دغه حکومتونه چې راځي بیرتزي یا د ابر قدرتونو په واسطه باندې جوړیږي یا بیتړنګیږي تر شا یې سیاسي مسایل دي کنه افغان ولس واقعا نه پوه ده په دې نه پوهیږي چې څه روان دي
بالکل په خوشحالۍ سره چې واقعیت په دغه چیرته پر وسط کې یعنی یو څه ژرند لمده ده یا غنب لمده دي او یو څه ژرند پڅه ده د سیمې سره اوسې او بل دا چې د سیمې ویل کېږي چې هر هیواد هغه حاکمیت لري چې سزاوار نو دې کې شک نشته چې زموږ خلک هم یو څه پر دي دې کې شک نشته ځکه چې کله چې تاونه دغه سی یو بلا حاکمیږي یو هایولا حاکمیږي نو خامخا باید چې لږ تر لږه خ موږ تاسو خو نور برکه قضاوت نشم کولای خو موږ یو تعداد خلک دا خپل انتقادي چلند خو سات او دارم نه لرو په یوه شی هر رقم خطرات کېدای شي نو ته مخ شي ځکه چې هغه زموږ په زمير او تاریخ د وطن ارزښتونه موږ یو څه سوات یا موږ ته دا اجازه نه راکوي چې داسې چوپه خوله پاتې شو او هغه شی چې وینو او وی ګورو چې وطن ځي د کندې خواته او د ډېرو لویو نخوالو خواته ځکه چې دغه زده کړه چې موږ کړې ده هغه د تاریخ زده کړه ده د دولتداري زده کړه ده د سیاست زده کړه ده د ډیپلوماسي زده کړه ده او موږ پوهیږو چې کوم عوامل د دې سبب کېدای شي وشي چې چې زموږ وطن ویجاړ شي نور هم او ډېرو لویو خطرو سره ډېرو خطرناکو پیښو سره مخ شي چې د هغې نه بیا وتل اوس په څه حالت کې اوسو یعنې د دې نه بدتر حالت هم کېدای شي خدای مه کړه رامنځته شي دننه په کور کې چې وضعیت ګورو اوس به که دوی د سهار نه تر ماښامه پورې دا داستانونه او دا سندرې ووایي چې دلته امنیت دی او دلته بیګم حاکمیت دی او دلته دا دی هغه د سلیم عقل دانش دی په یو هیواد کې چې قانون نه اوسېږي او هر څوک که هغه نه پوهېږم سوټه یې په لاس کې ده په سړک ولاړ دی زه شریعت تطبیق کوم که د دوی کوم مامور دی زه شریعت تطبیق کوم که د دوی وزیر دی دا شریعت دی که د دوی نامعلوم امیر دی زه شریعت تطبیق کوم اوس دا خلک راټول کړه چې کینه او پوښتنه وکړه شریعت یې نه څه دغه شی چې ته جوړوي دې نوم څه دی څه کم کېدای شي چې امیر المؤمنین ځان ته ووایي چې په دنیا کې 2 میلیارده څه کم څه زیات مسلمانان دي ته یې منلی دا اوسنی مؤمنان مسلمانان یو کنفرانس دی نړیوال د اسلامي هیوادونو نړیوال کنفرانس تا هغه ته هم نه دی تا هغه ته هم استازیتوب نه لري کله کله ځان نه پوښتنه کوي شو باندې یعنی ته عقل کولی دا اسلام ستاسو خلاص دی نور د مسلمانان ټول تا بیکاره او ناپوه
او سم جان باز صاحب ام دې وضعیت په کتو باندې ځینې ډېر داسې خلک لکه څنګه چې مخکې توخی صاحب یادونه وکړه افغانستان کې چې پوخا په هغه سیمو کې په ځانګړې توګه کته افغانستان جنوب ته وګورو هلته جګړې وي دا خلک جګړو ځپلي وو خو اوس چې امن راغلی دوی ورته خوشحاله دي همدغې وضعیت په کتو باندې چې که طالبان له نړۍ سره تعامل نه لري یو څه انزوا شوي دي یا د شریعت په نوم باندې بېلابېل قوانین وضع کړي په افغانستان کې د چوس درې بر قدرت دی روسیا د چین د بل طرف ته په امریکا کې ټرم وخت رسیدلی هغه څوک چې له طالبانو سره د دوه توافق لاستیک کړی دی په افغانستان کې تاسو راتلونکي په ځانګړې توګه کله چې ټرم سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شي څنګه وینئ؟ اول خو باغ اول برخه ساسو د
پښتنې ته باید اشاره وشي چې دی کې هیڅ شک نشته چې زموږ شرقي مرکزي جنوبي جنوب غربي منطقې عمدتا پښتون مېشتې منطقې ډېرې ځپل شوې دي ډېرې بېچاره شوې دي ډېرې قربانۍ یې ورکړي اوس هم ورکوي خو دا د دې په معنا نه ده چې زما په پښتون مېشتو منطقو کې په جنوب کې په شرق کې په جنوب غرب کې په مرکز کې زه یو مرکزي پښتون د کابل یم او ته زما په مخ ټول مکتبونه وتړې که زه پرون په بد حالت کې وم او دا گزارونه تا را باندې کول یا امریکایانو را باندې کول نن خو ته وایې چې سوله د ښوونځي دي ولې بند کړې ولې زما کوچني بچیانې دا حق نه لري چې لاړ شي مکتب ته په کوم حق دې مکتب بند کړی دی زه به هېڅکله تا ته دا ونه وکړم او هماغه د جنوب د سویل زما پښتني میندې خویندې به تا هېڅکله په دې ونه وکړي چې تا د زده کړو نه هغوی محروم کړل او ته فکر کوې چې دلته جګړه وه پرون نن به ښوونځي بندوي دا کوم انساني او اسلامي منطق دی یعنی دا ډله چې اوس په افغانستان حاکم ده په ډېر ژور فکر وکړي چې کوم خواته افغانستان وړي اوس راشو اغلې سیال ستاسو پوښتنې ته ابر قدرتونه ستاسو یادو که د روسیې نه د چین نه د متحده ایالاتونه او دا چې متحده ایالات کې په شلم د جنوري نوې اداره راځي د ترامپ اداره زه داسې فکر کوم اغلې سیال چې د متحده ایالاتو په ستراتیژي کې چې پس د دوحې دوهوکړې څخه او مخصوصا پس د ګیزن چې د افغانستان د دوی پوځیانو وتل هغسې اکټیو یعنی فعال شتون به په افغانستان کې ونه لري افغانستان کې په دوی البته چې خپل امنیتي استخباراتي چلندونه او کړنلارې ساتي افغانستان کې د خورا زیات امنیتي استخباراتي حضور هم دغه اوس لري د اسمان نملایي په ځمکه کې دی نو وضعیت ته په کتلو به دوی عمل کوي البته یو شی باید قید شي چې د ټرمپ راتلونکې اداره ډېره د اټکل وړ نه ده او په کار هم نه ده چې ډېر دته څوک امیدوار اوسې کې چې هغه به د هغه خوا د اوکراین راځي او دلته به بیا په افغانستان کې وضعیت ته تغییر ورکړي وضعیت ته باید موږ افغانان تغییر ورکړو د همدو طالبانو په اشتراک
چاپا صاحب دغه پوښتنه مخکې زموږ اورېدونکو هم مطرح کړه چې افغانان ملامت دي افغانان څنګه کولی شي وضعیت ته بدلون ورکړي په داسې حال کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه طالبان واکمن دي او په خپل حکومت کې بل څوک نه مني
خزه خوب دا جرات نه لرم چې خپل خلک ملامت کړم مونږ ټول ملامت یو او مونږ ته مونږ د افغانستان خلک او دا چې نن سبا خلک فعال دیر ندی خو دو رزو پتیری دو خامخا در جوان در خرابی دو در اقتصادی حالت در لا وخیم که دو سر اجتماعی تناقضات قومی تناقضات امنیتی ننگوانی دا چه دا خو سنه حاکمیت افغانستان در پاره اقتصادی کرنار نلیدی دا سی نکی که چه تا چین تا وای رازه در تا مادنو ندر کهو په دې مشکل اقتصادي حل کېږي نه. افغانستان کې باید دې لپاره کار وشي چې کار ایجاد شي، چې د کار په ترڅ کې مزد واخیستل شي، چې په دسترخوان کې په جد کې یو څه پیدا شي، خلک اقتصادي ژوند باندې ډاډمن شي، کار ورته پیدا شي، زمینه د کار په معدنونو د خرڅونو باندې اقتصاد نه رغول کېږي. هغه د نوري نغد پیسې درکوي، په دې نغدو پیسو به ته نن د یو چا کېږم ماړه کې سبا به څه کوي. نو ترتیب تر هغې چې اقتصادي چارې د یو پلان په ترتیب په ترڅ کې رامنځته نه شي او اقتصادي سیاست رامنځته نه شي، دا د شعار پر بیده چې زموږ پالیسي اقتصاد محوره ده
په بخنې سره. فکر کوي جان باسب دغه توانایي وز طالبانو په حکومت کې شته چې داسې یو کار وکړي چې د دغې لیو قدرتونو توجه خو د افغانستان په طرف دا غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي. چین تیار هلته قراردادونه لاسلیک کړي، روسیه هم غواړي، کېدای شي امریکا هم په لټرم نه وروسته په دې پروسه کې داخله شي. فکر کوي دا توانایي د طالبانو په حکومت کې شته چې له دې ټولو فرصتونو بیا ګټه پورته کړي او څنګه چې تاسو ویلي یو اقتصاد محوره پالیسي جوړه کړي چې ګټه یې افغانانو ته ورسیږي.
ګورې تاسو په پښتنه د دوه برخو ډېرې مهمه برخو ده. د یوې خوا دا هیوادونه تر اوسه پورې اقتصادي کړنلاره د افغانستان په مقابل کې نه لري. چین څه کوي؟ چین د ټولو نه زیات تبلیغات کوي، سیاست کوي په دغه اقتصادي چارو. هغه راځي وایي مثلا مثل عینک په دې شمال کې د ګازو زیرمې دي، دا ځای راځي داسې حسابوي وایي دا به زما کېږي. دا د مثل عینک پروژه هغه لسیال دا د اوس شل کاله تقریبا کېږي، څه کم څه زیات چې دروشل نه سم کمه ده. دوی فقط راځي حسابوي ځان تصدیقوي، پوهېږي چې تر اوسه پورې چې راغې چې دا رسمیت پیدا نه کړي هغوی هېڅ اقتصادي اقدام په افغانستان کې د افغانستان او د روسیې د تجارت او اقتصاد راشدار څو ته وایي دا د څه ته راکړه ورکړه او وخت صفر. ځینې شخصي تجارتونه متحده ایالات فقط نقد پیسې لیکي.
یعنی په بخښنه سره جان باسب چې یوازې دوه دقیقې وخت پاتې ده، په ټوله کې دا هیوادونه راځي د افغانستان کې د قرارداد د دې په نوم باندې چې موږ هلته مدنیات راباسو، نور هیوادونو ته خپل زور ښایي چې دا موږ په افغانستان کې یو او دلته حضور لرو، تاسو نشئ کولای د افغانستان لارې په موږ باندې نفوذ پیدا کړئ. لنډه کړه ته یو هو یا نه؟
بالکل نه، خو دا رقابت دی. دوی دا خو نړیواله کچه رقابت شتون لري. دوی هغه ستاسو پر موده سمه ده چې دوی به چاته خیری ګوري چې زه داسې کار کولی شم، دغه پروژې لږ تر لږه تصدیقولی شم، حساب کولی شم. مخصوصا چین دا کار کوي. ښه، ازبکستان واقعا فعال دی په افغانستان کې د اقتصادي نظره، د سوداګریز ترکمنستان، قزاقستان تر یو حده، ایران بېله شکه خپلې موخې لري، البته خو اقتصادي چارې هم پر مخ، خو دغه مقتدی هیوادونه لکه چین، لکه د روسیې فدراسیون، متحده ایالات، دوی اقتصادي فعالیت نه لري. او بله برخه ستاسو پوښتنې چې هغه مهمه ده، هغه دا چې دغه حاکمیت اقتصادي پلان نه لري، ظرفیت نه لري. څوک دی د دوی اقتصاد باندې؟ مثلا یو څوک دی په نوم د ملا برادر، اوس د دې زده کړې اقتصادي دی، دی په اقتصاد پوهېږي.
مننه کور ودان جان باسب. راسیخ سیب تاسی لند را توی فقط یو دقه وقت لرو، دغه سیاستونو پایل د افغانستان لپاره تاسی څنګه ارزوی؟ افغانستان کوم طرف ته روان دی؟ د طالبانو پشتون کې یو دغه لوی ابر قدرتونه چې یو بل ته د زور د خودل لپاره غواړي په افغانستان کې د اقتصاد سیاست په نوم باندې مداخله وکړي.
ګوري، لمړی خو باید د افغانستان په ولس باندې فرض عین دی چې د خپل د ژوندانه او د خپل د وطن د بسازی او د خپل د وطن د سیالولو لپاره موږ خپل ژوند سوز منتیا پیدا کو. نور د پردو جاسوسي ونو کو، د پردو د اهدافو لپاره ټوپک وو کو کې نو، د پردو د اهدافو لپاره خپل ورور ونو ورجنو. دغه تل چې موږ وڅ کوله یو خصه ساتو کو د نړۍ سره او د گاونډیانو سره، موږ هغه ستراتیژي ولرو څنګه چې هغه زموږ سره زموږ په وړاندې ستراتیژي لري. موږ باید د بیسلا ستراتیژي عملی برابر کار وکړو تر څو پورې افغانستان د دې ناخوالو نه وباسو. غیر دغه نه د کفن کش او د کفن